د سهار لس بجې شوې. احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. السلام علیکم. دا خبرونه په منځنۍ صفه دولس پښنبی په افغانستان کې خبریږي او په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. وړاندې مو د ترین کوټ کندهار د لوی لارې له تصفیه کېدو خبره وو، خو لا هم د دې سربیره چې په ترین کوټ کې خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، دا لار د ترافیکو پر مخ نه ده پرانستل شوې. د نورو مطالبو تر معرفي کېدو مخکې له رحمت الله افغان څخه خبرونه اورو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار د بلاروس له ولسمشر سره په کتنه کې له حق غوښتي چې د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز او روزنې په برخه کې همکاري وکړي. د هلمند په مرجع ولسوالۍ کې له یوې اونۍ راهیسې تصفیوي عملیات روان دي او د ایران د نوي پارلمان غړي به نن د لوړې مراسم ترسره کړي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار د بلاروس له ولسمشر سره په کتنه کې له هغو غوښتي چې د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز او روزنې په برخه کې همکاري وکړي. د دغه شورا لخوا نن په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې محمد حنیف اتمر د جمعې په ورځ د بلاروس په پلازمېنه مینسک کې د دغه هیواد له ولسمشر، بهرنیو چارو وزیر او له یو شمېر نور بلاروسي چارواکو سره په یو لړ سیاسي او امنیتي مسایلو بحثونه کړي. اعلامیه زیاتوي چې د بلاروس ولسمشر ولادیمیر ماکی له ښاغلي اتمر سره په خبرو کې د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د اطلاعاتو پر تبادلې ټینګار کړی. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار د روانې میلادي میاشتې په درویشتمه د روسیې په ګډون د قفقاز حوزې جمهوریتونو ته سفرونه پیل کړي او ټاکل شوې د همکاریو د جل لپاره آذربایجان ته هم سفر وکړي. د ورزګان امنیتي چارواکي وایي د ترینکوټ کندهار لاره چې له څه باندې یوې میاشتې راهیسې تړل شوې وه تصفیه شوې ده. پر دې لاره د یښودل شویو تازه ماینونو د شنډولو له کبله دغه تصفیوي عملیات تر یوې میاشتې ډېره موده دوام وکړ. د ورزګان امنیت قمندان جنرال محمد وای سمیم ازادۍ راډیو ته وویل
لاره موږ نیولې ده، ټوله زموږ په لاس کې ده. د دې دپاره چې خدای نه خواسته کوم واسطه، کوم ملکي شخص پر دغه مسیر باندې د ماین سره مخامخ نه شي، دلته ساه ډېره په ماین باندې لړل شوې ده تر څو چې موږ ټوله تطیر نه کړو او ځان مطمئنه نه کړو تر هغو پورې ملکي وسایط اجازه دې نه ورکړو چې پر دې مسیر باندې ولاړ شي.
تر دې مخکې د ناټو په چوکاټ کې د غوث ملاتړ د ماموریت ویان د ورزګان او د کندهار د شمالي امنیت وضعیت ته اندېښنه ښودلې وه. د ورزګان اوسېدونکي وایي د لار د تړل کېدو له کبله په دې ولایت کې د خوراکي او نورو ضروري موادو بیې ډېرې لوړې سوې دي. د هلمند په مرجع ولسوالۍ کې له یوې اونۍ راهیسې تصفیوي عملیات روان دي. د هلمند والي حیات الله حیات ازادۍ راډیو ته وویل د دې ولسوالۍ د تصفیه لپاره په دغو پیل شوي عملیاتو کې کڼ وسلوال طالبان او د هغوی مشران وژل سوي دي.
تر اوسه پورې تقریبا د طالبانو 15 نه تر شپږو عمده قمندانان او همدارنګه تقریبا په ډېر تعداد سره د 2 نفر وژل شوي او هم زخمیان شوي دي. زموږ پیشروي د عمل لري.
تیره میاشت په مرجع ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو سیالو ډلو هم په خپلو کې جګړې وکړې. د ننګرهار چارواکي وایي په چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې فعالیت تر پخوا ډیر محدود شوی. د چین ولسوال وایي په ولسوالۍ کې هر ورځ پر داعش ډلې حملې کیږي او د ورځې تر 5 زیات کسان وژل کیږي. غالب مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل پر دې سخت دریځ ډلې د بې پیلوټ الوتکو بریدونه سخت اغیزمن تمام شوي.
بې پیلوټ الوتکې په دوه معنی داخونه کوي او روزمره د دوه هغه مرکزونه شو د ترینینګ ځایونه و هغه ټول د منډې دي اشکل شوي دي. هره ورځ کله 15 کله 10 دغه مري او د دو هغه زور هغه قوت بیخي ختم دی الحمدلله.
دا چې نو لسوال وای د شډلې ته د تنکیو زلمیانو د ګمارنې مخه هم نیولې ده. اوس هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د ایران د نوي پارلمان غړي به نن د لوړې مراسم ترسره کړي. د پارلمان په 290 غړیو کې د اصلاح غوښتونکو اکثریت د سختدریزو 12 کلنه برلاسي پای ته رسوي. سیاسي کتونکي وایي چې نوی پارلمان به د ولسمشر حسن روحاني له دې اجنډا سره مرسته وکړي چې له لویدي سره اړیکې ښه کوي، فردي ازادۍ زیاتوي او ښځو ته د ډیرو حقونو د ورکړې هڅې کوي. په پاکستان کې وی مذهبي ادارې پر نوي وړاندیز خلک غوسه شوي دي. د پاکستان نظریاتي شورا د پنځشنبه په ورځ یوه مسوده وړاندې کړه او په هغه کې راغلي د یو شمېر نور موضوعاتو ترڅنګ اجازه ورکړي چې نارینه کولی شي خپل مېرمن ووهي، البته شرط دا ایښودل شوی چې کلکه به یې نه وهي. اسلامي نظریاتي شورا د پاکستان دولت او پارلمان ته سلا مشورې ورکوي. دغه شورا وایي که چېرته یو مېرمن د جامو د اغوستلو په برخه کې له نامحرمه سړي سره د ارتباط په برخه کې او د جنسي مقاربت په برخه کې د خپل میړه خبره ونه مني، نو سړی کولی شي چې هغه ووهي. د پاکستان اسلامي نظریاتي شورا دا مسوده د هغه قانون په ځواب کې راایستلې ده چې د فبروري په میاشت کې په پنجاب کې د ښځو د حقونو لپاره خبره شوه چې د اسلامي ډلو سخت مقاومت سره مخامخ شوه. د ایتالیا سمندري ساتونکو خبر ورکوي چې د جمعې په ورځ د مدیترانې په اوبو کې لږ تر لږه د 45 کډوالو مړي پیدا کړي او په لسګونو نور مهاجر لا هم ترې تم دي. سمندري ساتونکو او ملګري ملتونه وایي چې د یوې اونۍ په ترڅ کې له هغو بیړیو چې وضعیت یې خراب و شاوخوا 14,000 کسان ژغورلي دي او په سلګونو نور غرق شوي دي، خو تر اوسه په رسمي ډول د تلفاتو دقیق شمیر نه دی بیان شوی. د ایتالیا سمندري ساتونکو پرون 115 کډوال له اوبو وژغورل او د 45 مړي ومندل. او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وړاندیز کړی اروپایي ټولنه به په تدریجي ډول په دې شرط پر روسي بندیزونه راکم کړي چې مسکاو له اوکرین سره د سولې له تړون سره سم ګامونه واخلي. فرانک والټر شتانمایر د استونیا په مرکز تعلیم کې پرون خبریالانو ته وویل، زه هیله لرم چې د جون تر اخره به پرمختګ رامنځته شي او بیا به وګورو که چېرته ممکنه وي نوي بندیزونه ګام په ګام راکم کړو او بیا به اوسني بندیزونه په خپل حال وساتو. شتانمایر زیاته کړه که چېرته پرمختګ ونه شي نو بیا دې ته اړتیا شته چې مسلې ته بیا کتنه وشي. جرمني د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو یا جیو غړی دی. دې ډلې د تېرې ورځې په جاپان کې د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې په روسیې د نویو بندیزونو د لګولو خبره وکړه. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د روزګان امنیه قمندان د ترین کوټ کندهار د لارې د تصفیه خبر ورکوي، خو وایي چې لا هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده.
لار موږ نیولې ده، ټول زموږ په لاس کې ده. د دې دپاره چې خدای نه خواسته کوم واسطه کوم ملکي شخص پر دغه مسیر باندې د مین سره مخامخ نه شي، ملکي وسایط ته اجازه دې نه ورکړو چې پر دې مسیر باندې ولاړ شي.
د هلمند والی مو په دغه ولایت کې له امنیتي پلان خبروي.
مارجا، نادلی او د لخکرګه د ښار په څلورمه حوزه کې یو څه تهدید وجود لري. دا که د خدای رضای د پلان مطابق لومړی دا تصفیه کړو.
د ننګرهار د چین ولسوال د داعش پر ضد د بې پیلوټ الوتکو د مؤثریت په اړه وایي.
یو کس ګوري یو ولي، که دوه کسه پخوا به یې لس دولسونه کم نه دغه کولی شي، یو کس هم ولي دوه ولي.
د سوریه په جګړې کې یو شمېر افغانان وژل شوي او په پاریس کې افغان مهاجرو له سودانیانو سره نښته کړې. ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسېدلې سمیسونه لولو. او روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې د پښتورګو د ناروغۍ په اړه متخصص ډاکټر تاسو ته معلومات درکوي. د روزګان امنیتي چارواکي وایي د ترین کوټ کندهار لویه لار به په نږدې ورځو کې په بشپړ ډول د ترافیکو پر مخ پرانیستل شي. دغه لار له څو اونیو راهیسې د نامنویو له کبله تړلې وه. د روزګان د ولایتي شورا مرستیال وایي په روزګان کې تر نسبي امن وروسته د وضعیت د خرابوالي یو علت د دولت او ولس ترمنځ فاصله ده. د نټوب چوکاټ کې د قسم ناتر د ماموریت ویاند هم د روزګان پر امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده. صالح محمد صالح راپور لري.
د روزګان امنیتي چارواکي وایي د ترین کوټ کندهار لویه لار چې له څه باندې یوې میاشتې راهیسې تړلې وه په نږدې ورځو کې د ترافیکو پر مخ پرانیستل کیږي. د روزګان امنیه قمندان ازادي راډیو ته وویل چې پر دې لار زیات تازه ماینونه شخ کړی سوي. د دوی تصفیوي عملیات هم ځکه ورو روان دي. جنرال محمد وای صمیمي وویل چې دوی د لارې په اوږدو کې ګڼ شخصي ماینونه شنډ کړي دي.
دغه څلور نیم کیلومتر لارې څخه درې نیم کیلومتر مکمل توګه باندې خلاصه شوې ده او په دې باندې دښمن د خوا څخه ماینونه شخصي و. تقریبا په ډېره لوړه کچه باندې دغه ماینونه کم چې مځک کې و دا ماینونه خونڅه شوي دي او زموږ انجینري ټیمونه اوس په ساحه کې کار کوي.
د دې ترڅنګ کم تحکیمات چې پوستو ته ضرورت دي چې تحکیمات وسي او پوستو دپاره تحکیمات جوړ سي پر هغه باندې هم کار شو دی. انشاءالله ډېر ژر به د خیر سره لار به د ترافیک پر مخ باندې به خلاصي.
د لارې تړل کېدو د اروزګان ولسی خلک زیات اغېزمن کړي دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په دې ولایت کې د خوراکي او نورو ضروري موادو بیې څو برابره لوړې سوې دي. د اروزګان امنیه قمندان وایي د لارې په اوږدو کې اوس هم پوځي عملیات روان دي او په لنډو ورځو کې به دغه لار د عوامو پر مخ پرانیستل سي. تر دې مخکې د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویان د کندهار د شولی کوټ او د اروزګان د مرکز ترین کوټ د شاوخوا ولسوالیو پر امنیتي وضعیت اندېښنه ښولې وه. د اروزګان ولایتي شورا بیا وایي چې د دې ولایت په دهراوت، چینارتو او چارچنو ولسوالیو کې هم جګړې روانې دي چې ولسي خلک یې سخت زیانمن کړي دي. د ولایتي شورا مرستیال جان محمد پوپل وایي په دې ولایت کې د ناامنیو د زیاتېدو یو علت په دولت کې دننه نه همغږي ده.
په دولت کې داسې اختلافات دي چې پولیس او اردو اختلافات سره لري، اردو او امنیت ملي اختلافات سره لري. دغه څخه مخالفینو غټه استفاده وکړه، یعنی غټې وسلې یا زیکویکان یا شکېدې وغرو ته وخېځولې، یعنی لوی لارې بندې کړې، پر خلکو ټکان کړي. دا وسلې خو نو ما نه دي ورکړي، په دغه دولت چې خرڅوي باندې د دولت څخه رانیولې دي، یا مقصد دی سابقه د دې د وخت د واکمنۍ د وخت څخه کړي وي. اوس دا موقع برابره کړي چې د افغانستان تیارې بمبار نه شي کولای، کیفیت یې کمزورې دي. د یو ستلاوي راواخلې غرو کې کېښولې، د خلکو کورونه پرولي.
د ولایتي شورا مرستیال زیاته کړه چې په اروزګان کې د څو نورو ولسوالیو لارې هم د ناامنیو له کبله تړلې دي. په اروزګان کې تر نسبي کراري وروسته د ناامنیو دغه راپورونه ورکول کېږي.
د اروزګان کندهار لاره تصفیه شوې، ورچېرمه هلمند ته به مخه کړو. د هلمند والی وایي د هر هغه چا په وړاندې جدي اقدام کېږي چې په هلمند کې جګړې کوي. په هلمند کې په وروستیو کې له شمالي ولسوالیو، جنوبي ولسوالیو او مرکز لشکرګاه ته نږدې د ناامنیو لمن خپره شوې ده. د هلمند والی وایي دوی په موجوده قوتونو سره د دولت ځیر ډلو په وړاندې مبارزه کولی شي. سالم محمد سالی له والی حیات الله حیات نه پوښتنه کړې چې نیول شویو سیمو د تصفیې لپاره څه پلان سنجول شوی.
پلان دا ده د مارجا، نادلی او د لخکرګا د ښار په څلورمه حوزه کې یو څه تهدید وجود لري. دا که د خدای رضای د پلان مطابق لومړی دا تصفیه کړو او وروسته د هغې نه د هلمند په شمالي برخو کې، په شمالي ولسوالیو کې چې امنیتي تهدیدونه دي، د هغې لپاره پلان جوړ شوی ده. دا عملیات به د هلمند شمالي او جنوبي برخو ته د پلان مطابق غځېږي.
اضافي ځواکونه هم هلمند ته درغلي دي. کومه ستاسو موجوده قوتونه تاسو فکر کوئ چې کفایت کوي؟
من په هلمند کې کافي نظامی قوتونه لرو. تر اوسه پورې چې موږ فکر کوو اضافي قوتو ته ضرورت نشته ده، ولې مرکز سره چې موږ خبرې کړې دي کار وه د دې احساس وشي چې موږ اضافي قوتونو ته ضرورت لرو. مرکز، ولسمشر، وزارت دفاع او د کورنیو چارو وزارتونو ژمنه کړې ده هغو دې ته آماده دي. خو په اوسني وخت کې کوم عملیات چې جریان لري په دې کې اضافه قوت ته ضرورت نه لرو، او د موږ ملي امنیتي ځواکونه په پوره قهرمانۍ سره د دښمن مقابله کوي او تصفیوي عملیات جریان لري.
بله، په مرجی کې د طالبانو سیالو ډلو په خپلو کې هم جګړې کړي دي. ځینې کسان د قاچاقبر یادونه کوي چې په دغه جنګ کې دوی هم لاس لري. د دوی په وړاندې به څه اقدامات کوي؟
په دې کې شک نشته، هر هغه څوک چې د موږ د امنیتي قواو په مقابل کې مقاومت کوي، که هغه قاچاقبر ده او که هغه مخالف د طالب ده، هغې سره سخت برخورد کېږي. هغو ته به لومړی د جنګ په ډګر کې ماتې ورکوو، او که ژوندي لاسته راشي نو د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونو ته به سپارو.
د هلمند والی حیات الله حیات.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ هر ورځ پر داعش ډلې حملې کوي، او د ورځې تر 500 زیاتو بخښې هر ورځ پر داعش ډلې بې پیلوټ الوتکې حملې کوي، او د ورځې تر 500 زیات غړي وژل کیږي. تیر کال په چین ولسوالۍ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر حضور درلود، چې هلته له افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو سره سختې جګړې هم وکړې. په سلګونو کورنۍ د دې جګړو له امله مجبوره شوې چې له چین نورو ولسوالیو او نورو سیمو ته کډه شي. سالم محمد سالی د مرکې په پیل کې له غالب مجاهد نه د اچین له ولسوال نه پوښتنه کړې چې په اچین کې د داعش حضور اوس په څه حد کې دی.
په درو کې خو اوس دا شمېر نه معلومېږي، ځکه چې دا پاس غرونه دي، درې دي،
اوس خو د لاندې سمې نه پورته غرو ته جګ شوي دي. هره ورځ زمونږ د پیلوټ الوتکې د دو مانو همداخونه کوي او روزمره د دو هغه مرکزونه شروع د ترینینګ ځایونه وي هغه ټول د منډکلي دي اشتل شوي دي. هره ورځ کله پنځه او کله لس او دغه مري. اوس هغه د دو خو هغه زور هغه قوت بیخي ختم دی الحمدلله.
تاسو یو وخت ویلي وو چې د دوی شمېر یو نیم زرو ته رسېږي، اوس شمېر څو تره کم شوی دی؟
اوس مرا دو ته خو اوس دا نوي نوي خلک د یو ځای بل ځای نه دا نوي نوي هلکان دي، نوي نوي هلکان دي او نوي ماشومان دغه جذبوي یا نور دغه جذبوي. نو په دې باندې ډېر ماشومان مونږ ونیول، خلک مونږ ونیول دو ته ورځي. نو داسې شمېره اوس مونږ ته اټکلي نه معلومېږي چې خلاصته چې اوس وایي چې یاره دومره شمېره پاتې دی یا دوه سوه پاتې دي یا درې سوه پاتې دي، ځکه چې دغه دری زمونږ ډېرې خپله دغه دا چین ولسوالي مونږ اتهش کیلومتره سرحد ورسره لرو، داسې د وچ کوټ نه ونیسه او تر باندره پورې. نو دا ډېرې لویه منطقه ده، نو په دغه کښې مونږ اټکل غاړه نه شو بندولی.
دغه بي پیلوټ الوتکې چې تاسو یادونه وکړه چې هلته عملیات پر مخ بیایي، دا د چا دي؟ د بهرنیو قواو الوتکې دي که د افغان قواو؟
د دواړه دي، زمونږ د افغان هم شته دي، زمونږ هم دواړه عملیات.
څومره موثره تمام سوي دي د بي پیلوټ الوتکو حملې؟
ډېرې زیاتې موثرې دي، او همدغه چې دښمن یې مات کړی دی ډېر زیاتې مات کړی دی، همدغه تیار مات کړی. نو دښمن نه شي کولی اوس د دغه نه غورځېدلی، د تاروز نه غورځېدلی، د هر څه نه غورځېدلی چې په مونږ باندې تاروز وکړي. تاروزونه بند شوي، هر څه بند شوي، دا د همدې الوتکو برکت دی. یو کس ګوري هم ولي، که دوه کسه پخوا به یې لس دولسونه کم نه دغه کولی شي، یو کس هم ولي دوه هم ولي. نو اوس یې دغه ډېر خراب شوی، حالات یې ډېر خراب دي.
بله مجاهد صاحب، کوم ګڼ میشتې سیمې د داعش له حضوره تصفیه سوي دي په چین کښې؟ که نومونه یې واخلې د یو څو مهمو سیمو.
زور دی سرک وایي او همداسې بسي عبدالخیل منطقه او داسې دا چین څه منطقه او داسې نورې ډېرې ځمکې چې هغو کښې اوس د هغو هغه نفوس نه شته دی. نو اوس لکه په مامون کښې برق، په پېښه کښې، په عبدالخیلو کښې هم بل په دې تنګو کښې دغه ځمکو کښې دوی وجود لري.
زیاتې کورنۍ هلته
ځمکو نه ټول سمې نه پاک شوي دي.
بله، زیاتې کورنۍ بې ځای شوي وې له چین څخه د همدغو ناامنیو له کبله او د داعش ډلې له بېرې څخه. دغه کورنۍ ورته ستنې شوي دي اوس؟
تقریبا اوس ټول درې سوه کورنۍ پاتې دي. نور مخکې خو ډېر زیات تعداد و، تعداد یې ډېر زیات، هغه ټول زیات به زیات شو. او دا درې سوه کورنیو دپاره مې انشاءالله تصمیم نیول شوی دی. مخکې والي صاحب هدایت کړی و چې دې دپاره تصمیم ونیسو، دا خلک هم زیات ځای کوو چې څوک ځي دې سره مرسته هم کوو، هغه هم ورسره کوو.
د ننګرهار د چین ولسوال غالب مجاهد وویل چې داعش په چین ولسوالي کې تر ډېره ځپل شوی. د کابل نننیو ورځپاڼو د نورو موضوعاتو تر څنګ په افغانستان کې د داعش مسله راخیستې ده. دغو ورځپاڼو ته رحمت الله افغان کتنه کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې په بېلابېلو موضوعاتو لیکنې او تبصرې کړې دي. ویسا خپلواکې ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي، د کندوز تر سقوط مخکې داسې پلان و چې دا ولایت داعش ته ورکړل سي. وړاندې په مطلب کې راغلي، د وسلوالو طالبانو لاسته د کندوز ولایت په ورتلو سره د داعش پروژه له ناکامۍ سره مخ شوه. ویسا لیکلي، د بهرنیانو له لوري داعش ډلې ته د کندوز تر څنګ د شمالي ولایتونو ډیری سیمې په پام کې نیول شوې وې. سرخط ورځپاڼې لیکلي، پاکستان پلان لري هلته له حزب اسلامي او طالبانو مرور کسان داعشیان کړي. ورځپاڼه لیکي، له تېرو دوو میاشتو راهیسې په پاکستان کې د میشت، تیت او پرک داعشیانو د انسجام هڅې روانې دي. د سرخط د معلوماتو له مخې، تازه دمې داعش وسلوال تر لنډ مهال روزنې وروسته د جګړې د پسرلني فصل د ګرم ساتلو لپاره افغانستان ته استول کېږي. یادې ورځپاڼې دا هم لیکلي، اوس یو شمېر افغان کورنۍ له پاکستاني استخباراتو سره یرغمل دي او ځوانان یې په ننګرهار، بغلان او یو شمېر جنوبي ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو قمندانان او سرګروپان دي. افغانستان ورځپاڼې د ولسمشر محمد اشرف غني خبرداری راخیستې ده چې ویلي دي، تروریستي ډلې به تبا کړو. وړاندې په مطلب کې د ښاغلي غني له قوله ویل سوي چې افغان امنیتي ځواکونه اوس د دې ډول اقداماتو لپاره له بشپړې توانایي څخه برخمن دي. هیوا دولتي ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې لیکلي، یو شمېر افغانان د فقر او بیکارۍ له کبله د پردیو هیوادونو د جګړې ښکار ګرځي. هیوا د ولسمشر محمد اشرف غني څرګندونو ته اشاره کړې چې پر ژورنالیستانو یې غږ کړی، د عدم شفافیت پر مهال غږونه پورته کړی. وړاندې په مطلب کې د ښاغلي غنی له خولې ویل سوي افغانان د بیان ازادي ته اصولي اخلاقي او سیاسي هر اړخیزه ژمنتیا لري. د هیواد په مطلب کې دې ته هم اشاره شوې چې د ژورنالیستانو پر وړاندې تاوتریخوالی له دولتي امکاناتو څخه ګټه اخیستل او د ځمکو غصب حکومت ته د منلو وړ نه دي. د همدې ورځپاڼې په سره مقاله کې راغلي اوس باید حکومت، خبریالان او د هغوی د دفاع ټولنې په ګډه داسې یو میکانیزم رامنځته کړي چې د نړیوال ژورنالیزم پر معیارونو ولاړ وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پوری بیا په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په افغانستان کې آشنا راډیو اوریدلی شي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې تر لس نیمو بجو مخته ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر را رسېدلې اس ام اسونه لولو. خو اوس پر شو د افغان کډوالو مشکل ته مخکې تر دې چې له دې مو خبر کړو چې په فرانسه کې افغان کډوالو له سودانیانو سره نښته کړې ده او په سلګونو کسان د دواړو لوریو له لورې لخوا ټپیان شوي دي، په ایران کې به د کډوالو وضعیت ته مخه کړو. په دې وروستیو کې په سوریه کې د جګړې له زیاتېدو وروسته په دغه کورنۍ جګړه کې وژل شوي یو شمېر افغانان د ایران په مشهد کې خاورو ته وسپارل شول. د راپورونو له مخې د ایران رژیم نه یوازې افغانان بلکې پاکستانیان هم د بشار اسد د رژیم د ملاتړ لپاره په دغه جګړه کې استخدام کړي دي. ملالۍ بشیر له نور تفصیل سره.
د ایران رسنیو د پنځشنبه په ورځ راپور ورکړی چې اته افغانان چې د بشار اسد د رژیم د ملاتړ لپاره په سوریه کې وژل شوي د ایران په مشهد ښار کې خاورو ته سپارل شوي دي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا راپور ورکړی چې دا اته کسان د لیوای فاطمیون غړي وو چې په دې وروستیو کې د سوریې په کورنۍ جګړه کې وژل شوي. لیوای فاطمیون په ایران کې له اوسېدونکو افغانانو جوړه شوی چې د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران د قواو لخوا د بشار اسد د رژیم د ملاتړ لپاره کار کوي. د ایران د دولتي خبري اژانس لخوا په خبرو سویو عکسونو کې لیدل کېږي چې له جنازو سره بدرګا ځینو کسانو د افغانستان بیرغونه په لاس کې اخیستي. په سوریه کې د غیر ایرانی ځواکونو حضور تیر کال علني سو چې د تهران په مالی او مانوي ملاتړ هلته لیږل کیږي. د بشري حقوقو د څار ادارې په خپل راپور کې ویلي چې ایران له 2000 او 2014 کال راهیسې زرګونو غیر قانوني افغان کډوال استخدام کړي او د سوریه جګړې ته لیږل دي. دغه اداره وایي استخدام شوی افغان کډوال د ایراني چارواکو لخوا ګواښل شوی چې که د سوریه جګړې ته ولاړ نسي هغوی به افغانستان ته واستوي. له هغوی سره ژمنه شوی چې د سوریه د جګړې په بدل کې به ورته پیسې او په ایران کې د اوسېدو ویزه ورکړل شي. د دوغو افغانانو د څرګندونو په اړه د عربي ژبو د یو شمېر تلویزیونو راپورونه پر ټولنیزو رسنیو خپاره شوي. له دوی څخه دوه کسانو دا پیغام درلود.
حیدر محمدی افغانستان.
زمانم حیدر محمدی دی او د افغانستان د بلخ ولایت د شولګری د سیمې یم. ایران ته له افغانستانه راغلو او له هغه ځایه سوریې ته لاړو. دلته ځکه راغلو چې راته ویل یې 2 میلیونه تومن درکوو سوریې ته ولاړ شئ. له دې ځایه له سوریې خپل مور او پلار ته سلام وایم. موږ اوس اسیران یو. زما مېرمنې، زما لورې، زما زوی اوس په سوریې کې.
ما د سوریا استیم.
له دغو افغانانو څخه یو بل داسې وایي:
هلکانو، تاسو چې له افغانستانه د کار لپاره راځئ همدلته کار وکړئ. د ایران په خبرو مه تیروځئ. ایران تاسو ته وایي پاسپورټ او پیسې درکو. دا ټولې خبرې درواغ دي. مه تیروځئ. سوریې ته هیڅکله مه راځئ.
مشرق نیوز خبری ویبپاڼې د تیر کال په لومړیو کې راپور ورکړ چې ایران پر افغانانو سربیره پاکستانیان هم د سوریه د جګړې لپاره استخداموي او دا کسان په ځواکونو کې د لیوای زینبیون په نامه استخدامیږي. له دغو پاکستانیانو څخه ډیری د شیعه میشتې سیمې پاره چنار څخه دي. په تیرو دوو کلونو کې د افغانانو او پاکستانیانو یو د پام وړ شمیر کسان چې د سوریه په جګړه کې وژل شوي د ایران په بیلابیلو ښارونو کې خاورو ته سپارل شوي دي. ځینو افغان کورنیو چې په ایران کې اوسي او زامن یې د سوریه په جګړه کې وژل شوي په دې وروستیو کې د ایران له ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي سره وکتل. د ایران رژیم د سوریه په جګړه کې وژل شوی دغه کسان د حرم مدافعین شهیدان بولی.
فرانسې ته په مخه کړو او هلته د افغان کډوالو د ستونزې پاړه. د فرانسې پولیس وایي په کالس کې د غیر قانوني کډوالو په کمپ کې د افغانانو او سودانیانو ترمنځ په نښته کې نږدې 400 تنه زخمیان شوي دي. په دې نښته کې د شکیلو خواو د کمپ یو شمېر دوکانونه هم سوځېدلي دي. فرشته جلال سي راپور لري.
د فرانسې پولیس وایي چې هلته د کالیس په نوم سیمه کې د غیر قانوني کډوالو په کمپ کې د افغانستان او سودان یو شمېر مهاجرینو په خپلو کې جنګ کړی او د یو بل اټویو ته یې اورونه اچولي دي. د فرانسې د پولیسو یو چارواکي سټیف باربیټ اسوسییټډ پرس ته وویل چې له 300 تر 400 غیر قانوني کډوالو د پنجشنبې په ورځ په خپلو کې نښته وکړه او دلیل یې لا نه دی څرګند. د پولیسو په وینا دا نښته د کالیس په کمپ کې غیر قانوني کډوالو ته د خوراکي موادو د ویش په ځای کې سوي نو لامل یې زیات شمېر کوچنیان زخمیان سوي دي. خو د فرانسې پولیس وایي چې د زخمیانو وضعیت ډېر خراب نه دی. د پولیسو په وینا تر دې نښتې یو ساعت وروسته قهرجنو کډوالو د کمپ په شاوخوا کې هټیو ته ورونه واچول. د فرانسې یوې سیمه ییزې محکمې د پوځ هغه قمندان ته هم چې د فبروري په میاشت کې په کالیس کې د کډوالو پر ضد له قانوني اجازې پرته په مظاهره کې برخه اخیستې وه برات ورکړ. کالیس د فرانسې په شمال کې ساحلي ځای دی چې د غیر قانوني کډوالو یو ستر کمپ کې جوړ شوی دی. د شاري محکمې یو قاضي پرون وویل چې د فبروري په شپږمه په کالیس کې د مظاهرې پر مهال د څلورو ستورو د جنرال کریستیان پکیمال نو خبر چې د مظاهرې تنظیمونکو له حکومت د مظاهرې لپاره اجازه نه واخیستې. قاضي څرګنده کړه چې جنرال پکیمال د پولیسو تر خبرداري وروسته له مظاهرې د وتلو په حال کې و چې ونیول شو. د فبروري په شپږمه په کالیس کې د غیر قانوني کډوالو پر ضد د مظاهرې پر مهال لشترلژه 150 تنه نیول شوي وو. دا مظاهرې د اسلام او بهرنیانو ضد یوې ډلې چې په ګېډه نومېږي تنظیم کړې وې. د کالیس کمپ په دې مشهور دی چې غیر قانوني کډوال له دې ځایه په تونل کې انګلستان ته د تېرېدو هڅې کوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د فرانسې په کالیس کمپ کې د افغان کډوالو او سودانیانو ترمنځ په نښته کې نږدې 400 تنه زخمیان شوي دي، خو ویل کېږي چې دغه کسان جدي نه دي زخمیان شوي. البته له اروپا ته د فرانسې لور ته او نورې اروپا ته کډوال د مدیترانې پر لاره باندې پورې وسي او ډېر کله په د مدیترانې په اوبو کې افغانان او نور کډوال په اوبو کې غرق شوي دي. تازه خبردار لرو چې د ایتالیا سمندري ساتونکو خبر ورکوي چې د جمعې په ورځ د مدیترانې په اوبو کې لږ تر لږه د 15 کډوالو مړي پیدا کړي دي او پولیسکونو نور مهاجر لا هم تری تم دي. سمندري ساتونکو او ملګري ملتونه وایي چې د یوې اونۍ په ترڅ کې له هغو بیړیو چې وضعیت یې خراب و شاوخوا 14,000 کسان ژغورلي دي او په سلګونو نور غرق شوي دي، خو تر اوسه په رسمي ډول د تلفاتو دقیقه شمېره نه ده بیان شوې او دا هم نه دي ویل شوي چې په دې کډوالو کې چې غرق شوي دي او بیا ژغورل شوي دي افغانان هم شامل دي که نه دي. د ایتالیا سمندري ساتونکو پرون 115 کډوال له اوبو وژغورل او 15 مړي یې وموندل. غالبا اکثر دغه کډوال د افریقا د شمالي هیوادونو دي، خو تر اوسه پورې خبر نه دی ورکړل شوی چې په دوی کې افغانان شامل دي که نه دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر 15 بجو پوری.
آزادی رادیو په منځنی سپه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادی رادیو ته راستولی دي.
هدایت امین هادی د هلمند لسنګین ولسوالی څخه لیکي د امریکا د غوڅ د نړیوالو د غوڅ ملاتړ د ماموریت څوکونه باید په هلمند کې د میشت قواو سره هوایي او مسکنی مرسته وکړي ترڅو سقوط شوي ولسوالی او سیمې بیرته په پښو ودرې شي. وطن من له کندهار لیکي د هبت الله لمشي سره د طالبانو جګړه نور هم شدیده کیږي. عبدالرحمن لیکي د طالبانو نوی مشر په تور لیست کې شامل نه دی نو باید سولې ته مخه کړي. عبیدالله له کابل لیکي طالبانو په تیرو 15 کلونو کې له جګړو څه ترلاسه کړو چې ټینګار پر جګړې کوي. په دې جګړو کې د ده په وینا یوازې افغانان درپدره شول. عبدالباري له کندهار لیکي د ایران د چابهار بندر ډیر مفید دی، سوداګرو ته به بازار پیدا شي. قاری محمد مدنی له نورستان لیکي په نورستان کې د دولت او خلکو ترمنځ فاصله نږدې شوې ده. قاری حسی خان تندر لیکي د هلمند په مرجع کې حکومت بمباري کړې. حسی خان ادعا کوي چې حکومت پر ولسي خلکو بمباري کړې ده. اظهار الله له خوست لیکي د افغان پرمختیایي لوبډلې او پاکستان حبیب بانک ترمنځ د کرکټ د لوبې معلومات راکړي. افغان پرمختیایي لوبډلې دوهمه لوبه له حبیب بانک څخه د 214 منډو په توپیر وګټله. لس بجې او 10 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار د بلاروس له ولسمشر سره په کتنه کې له هغه غوښتي چې د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز او روزنې په برخه کې همکاري وکړي. د ننګرهار چارواکي وایي په اچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې فعالیت تر پخوا ډیر محدود شوی. د هلمند په مرجع ولسوالۍ کې له یوې اونۍ راهیسې تصفیوي عملیات روان دي. د ایران د نوي پارلمان غړي بانن د لوړې مراسم ترسره کړي. په پاکستان کې یو مذهبي ادارې پر نوي وړاندیز خلق غوسه شوي دي. د پاکستان نظریاتي شورا د پنج شنبې پر ورځ یوه مسوده وړاندې کړه او په هغه کې د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ اجازه ورکړې چې نارینه کولی شي خپله مېرمن ووهي، البته شرط دا ایښودل شوی چې کلکه به نه وهي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وړاندیز کړی اروپایي ټولنه به په تدریجي ډول په دې شرط پر روسي بندیزونه راکم کړي چې مسکو له اوکرین سره د سولې له تړون سره سمګامونه واخلي. او د ایتالیا سمندري ساتونکو خبر ورکوي چې د جمعې په ورځ د مدیتراني په اوبو کې لږ تر لږه د 45 کډوالو مړي پیدا کړي او په لسګونه نور مهاجر له هم ترې اتم دي.
د روشنایی په نوم حرکت وایي چې د سالنګ د لارې د 500 کیلو ولټ برېښنا موضوع د تیرو دو دولتي حکم نه مني او د هیواد دننه او بهر به مدني اعتراضونو ته دوام ورکړي. د دې حرکت په زرګونو غړي د جمعې په ورځ په کابل کې راټول شوي وو او د پریکلیک په خپرېدو سره یې له حکومت وغوښتل چې د برېښنا موضوع تیرېدو په اړه د کابینې او ټاکل شوي کمیسیون پریکړې باطلې اعلان کړي. خو افغان حکومت یو ځل بیا د شوي فیصلې پر تطبیق ټینګار کړی او وایي چې د مرکزي ولایتونو ډیرو استازو هم د حکومت د پریکړې هرکلی کړی دی. یوسف خان ستران له کابل راپور لري.
د روشنایي په نوم د جوړ شوي جنبش غړي وایي د ترکمنستان 500 ولټه برېښنا غځېدو په اړه د حکومت پریکړه نه مني او که غوښتنو ته یې پاملرنه ونه شي خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. د دې حرکت غړو د جمعې په ورځ په یوه غونډه کې چې زرګونو کسانو پکې ګډون درلود ټینګار وکړ چې د خپلو اهدافو د پوره کېدو لپاره به ورځ تر بلې د ملي یووالي حکومت تر سیاسي فشار لاندې راولي. د امید کرزي د حکومت مرستیال او د وحدت ګوند مشر کریم خلیلي دې غونډې ته وویل چې د سالنګ له لارې د 500 کیلو ولټه برېښنا غځېدو په اړه د حکومت پریکړه غیر ملي او د منلو وړ نه ده. ښاغلي خلیلي د دې ستونزې د حل په خاطر جوړ شوی کمیسیون یو طرفه حکومتي کمیسیون وباله او ټینګار کوي چې د پریکړې نه بدلیدو په صورت کې به میلیونونه کسان د حکومت ضد مظاهرو ته راوباسي. دی وایي باید د خپلې کابینې فیصله باطل اعلان کړي او د خلکو برحق غوښتنو ته ورسیږي. له دې پرته دا خلک نه له ګواښه ډارېږي او نه له فشارونو ویره لري. خلک د عدالت د تامین لپاره غښتلي قدمونه اخلي او د عدالت بیرغ به ډېر ژر پورته کړي. د روشنایي جنبش په پریکړه لیک کې راغلي چې له دې وروسته به د هیواد څخه د باندې هم د حکومتي مشرانو په وړاندې اعتراضي غونډې جوړې کړي. دا غونډه او مخالفت له هغې وروسته کیږي چې د ملي یووالي حکومت له څېړنو وروسته یو ځل بیا د سالنګ له لارې د برېښنا موضوع په غځېدو ټینګار وکړ. له دې سره حکومت اعلان کړی چې د 220 کیلو ولټه ظرفیت په اندازه به برېښنا د دوشي له لارې بامیان ته هم انتقال شي. له دې لس ورځې وړاندې هم د روښنایي په نوم جوړ شوي جنبش په کابل کې لویه مظاهره رابللې وه چې د بامیان له لارې د وارداتي برېښنا غځېدو غوښتنه یې کوله. افغان حکومت بیا یو ځل بیا د کابینې او کمیسیون په پریکړو د عمل ټینګار کوي. د جمهور رئیس د ویان مرسیال شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل چې دا پریکړه د مرکزي ولایتونو د اوسېدونکو او مشرانو سره په مشورې شوي او د انتقاد کوم ټکی پکې نه دی پاتې. دی وایي جمهور رئیس د کمیسیون د پریکړې سره سم حکم صادر کړی دی. دغه مال ویش له مخې چې په پام کې نیول شوی د بامیان او مرکزي ولایتونو برېښنا تامینېږي. اوس انتظار دا دی چې دواړه لوري لاس په لاس شي تر څو دا پروژه په خپل وخت تطبیق شي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د روشنایي جنبش مشران په دې اړه نه خبرو ته حاضرېږي او نه د دې پروژې لپاره د حل بله ښه لار لري. خود دې حرکت مشران به خلک اوګدو مظاهره ته اچوي او خلک غواړي چې د عدالت د تامین لپاره د دې جنبش پراتلونکو غونډو کې پراخ ګډون وکړي.
د اجرایي ریاست دوهم مرستیال حاجی محمد محقق بی غونډې ته په کابل کې وویل چې د روشنایي حرکت په نوم ډله غواړي چې سیاسي امتیازات په یو ډول ترلاسه کړي او حاجی محمد محقق تور پوری کړ چې دغه کسان له حکومته د باندې پاتې دي ځکه دغه رقم لاریونونه مخته وړي. خو په ورته وخت کې حاجی محمد محقق د سالنګ له لارې د برېښنا د مزو د تیرېدو یو ډول هرکلی وکړ او ویې ویل چې پخوا هم بامیان ته د برېښنا د ورکړې په برخه کې توجه نه وه شوې او اوس په یوه اندازه برېښنا له کوم پروګرام له اساسه چې حکومت په پام کې لري بامیان ته ورکړل شي. وړاندې به روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام خپور کړو او په دې پروګرام کې متخصص ډاکټر د پښتورګو د ناروغۍ په اړه تاسو ته معلومات درکوي. خو مخکې تر هغې د کابل د نن ورځې وبخښئ د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړو چې احمد تکل کتنه ورته کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې د بی پیلوټه الوتکې له حملې وروسته به څه پیښ شي تر سرلیک لاندې یو مطلب خپور کړی او لیکي متحده ایالاتو له ډیرو کلونو راهیسې پر طالب مشرانو چې په بلوچستان کې دیره دي او د پاکستان د ځواکمن پوځ لخوا یې ساتنه کیږي حمله ونه کړه. خو د شنبې په ورځ ولسمشر براک اوباما بی پیلوټ الوتکو ته اجازه ورکړه چې د بلوچستان په قلمرو کې د طالبانو مشر په نښه کړي. ورځپاڼه لیکي پر ملا اختر محمد منصور حمله د پاکستان د دوه مخي سیاست په وړاندې د امریکا قهرجن غبرګون دی چې له یوې خوا له واشنگتن سره د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د همکارۍ ادعا کوي او له بلې خوا طالبانو او حتی د حقانی شبکې په څیر د هغو افراطي متحدانو ته پناه ورکړې. نیویارک ټایمز لیکي دا چې ولسمشر اوباما د بلوچستان په قلمرو کې د بی پیلوټ الوتکو حملو ته اجازه ورکړه دا پوښتنه رابرسیره کوي چې آیا اوباما خو به په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت د پراخولو پلان نه لري؟ په داسې حال کې چې په افغانستان کې د دې هیواد ماموریت اوسمهال د افغان ځواکونو د روزنې او هغو ته د سلام مشورو پر پروګرام متمرکز دی څو القاعده شبکه بیا راژوندی نه شي. سمدستي 10,000 امریکایي سرتیري په افغانستان کې دیره دي او په پام کې ده چې دا شمیر د روان میلادي کال تر پایه 15,500 ته راکم شي. نیویارک ټایمز د مطلب په دوام لیکي تمه ده چې د امریکا پوځي قمندانان به په افغانستان کې د زیاتو امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو وړاندیز وکړي. ولسمشر اوباما د دوشنبه په ورځ ویتنام ته د سفر پر مهال ټینګار وکړ چې هیواد یې نه غواړي یو ځل بیا په ورځنیو پوځي عملیاتو کې ښکیل شي. اکونومیست مجلې چې طالبان یې یوه تروریستي ډله بللې په یو مطلب کې لیکي چې په دوو ډلو ویشل شوي طالبان ښایي په سرلنیو حملو ته زور ورکړي. اکونومیست زیاتوي د طالبانو جګپړو مشرانو په یوه کال کې د دوهم ځل لپاره د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې غونډه وکړه څو خپل نوی مشر غوره کړي. لومړی ځل وروسته له دې چې له دوو کلونو وروسته د ملا محمد عمر د مړینې خبر خپور شو او دوهم ځل کله چې د ملا محمد عمر ځای نیونکی ملا اختر محمد منصور د پاکستان په قلمرو کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې پنخه شو. د اکونومیست مطلب زیاتوي د ملا منصور مړینه د د پاکستانی قربانو لپاره همره شرمونکې خبر وو لکه 15 کاله مخکې په ابتاباد کې د پاکستان یوې پوځي اکاډمۍ ته نږدې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن وژل کېدل چې وو. اکونومیست مجله زیاتوي چې د امریکا لخوا د ملا منصور وژنې د پاکستانیانو احساسات سخت زیانمن کړي دي. د خبرونې په وینا ملا منصور په پاکستان کې هیڅ ویره نه احساسوله ځکه له ده سره پاکستان چې په افغانستان کې د خپل نفوذ لپاره یې طالب مشرانو ته ځای ورکړی دی مرسته کوله.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام بر تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی به برنامه صحت سرمایه زندگی خوش آمدین. ما فرشتن دا میزبان شما هستم در برنامه. شنونده های عزیز امروز در مورد تکالیف گرده صحبت میکنیم. بله دوستای عزیز در برنامه دکتر صاحب پرویز اقبال متخصص داخله مهمان ما هستند و در مورد صحبت میکنن. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد گرده معلومات بدین که چی فعالیت های را در بدن اجرا میکنن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با تمام شنونده های رادیو آزادی سلام احترام. قبل از این که در مورد وظایف گردگا بزنیم بیننده ها باید بفهمه که گرده های انسان که هستن وقتی که انسان در حیات داخل رحمی باشه یا در رحم مادر، هر دو گرده ها در پلویس یا حوصله ساخته میشه و بالاخره به طرف فلانک یا ستون فقرات میره و به شکل غیر تناظر یا غیر متناظر جابجا می شود. گرده ها عموما دو عدد می باشه که شکل آن مثل لوبیا می باشه و وقتی که یک طفلک یا نوزاد از مادر تولد شد و سایز یا اندازه آنها تا 4.5 سانتی متر می رسد. در کاهلان اندازه هر دو گرده از 9 تا 12 سانتی متر طول داره و از 3 تا 5 سانتی متر قدام خلفی اندازه داره. هر دو گرده ها توسط یک کپسول پوشت شده که به نام رینال کپسول نامیده می شود و خود گرده از 4 قسمت عمده ساخته شده که یک قسمتشان کپسول گرده یا پوش گرده است و دومین قسمت مهمی که هستند که وظیفوی است به نام کورتکس یا پرانشیم نامیده می شود و در داخل پرانشیم ما شما به نام میدولری پیرامیدز از 8 الا 18 عدد داریم و بالاخره پلوی کلیسل سیستم با هم یک جا شده، حالب از گرده بیرون میره و حالب پایپی هستند که ادرار از گرده به طرف مثانه و بالاخره از طریق احلیل یا یورترا خارج میشه. یعنی با شکل خلاصه سیستم اطراحی از 4 عضو عمده ساخته شده که دو عضو هر دو گرده ها هستند، دو تا حالبین است، یکی مثانه و یکی احلیل. آلی گرده ها به شکل غیر متناظر موقعیت داره. گرده راست به کمک پایین تر موقعیت داره و گرده چپ که اصلا کمک بالاتر، یعنی از 1.5 الا 2 سانتی متر تفاوت موجود هستند، چرا که بالای گرده راست ما شما عموما وقتی که میبینیم جیگر موقعیت داره و امی خود جیگر وزنش چون 1.5 کیلوگرم است و فشار وارد کردن. گرده ها اعضای حیاتی بوده، یعنی بدون گرده ها زندگی امکان نداره. از زمین خاطر چندین وظایف بسیار عمده که هستند، اولین وظیفه گرده ها وظیفه اطراحی است. وقتی که در وجود فضولیات جا بجا شوه و بالاخره توسط گرده ها فیلتر صورت میگیره و توسط ادرار از وجود خارج میشه. دومین وظیفه مهم گرده ها اینمی استند که فشار خون کنترل میسازند. سومین بزرگترین وظیفه گرده کنترل خود آیون های بدن بوده. چهارمین وظیفه گرده پیچ بدن منظم و در حالت نرمال نگاه میکنه. پنجمین وظیفه وظایف میتابولیک هستند و ششمین وظیفه حتی گرده ها در ساختار یا ساختن خون به ما شما کمک میکنه. همچنان وظایف دیگه هم گرده ها داره. اگر خلاصه بگویم که بدون گرده ها زندگی امکان نداره یا امکان ناپذیر هستند و ما شما باید چطور امی گرده هایی که خداوند به ما شما هدیه داده چطور نگاه کنیم، چطور باید از امراض جلوگیری صورت بگیره و امراضی که ما شما در برنامه داریم یادآور میشیم چطور از یاد جلوگیری شوه و به این طور امراض مبتلا نشویم.
صحبت میکنیم در این مورد دکتر سبال برادر ما عبدالله از غزنی روی خط هستند. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام ډاکټر صاحب، څه خدمت ده پښتنه د سینما د ګردو مشکل ده چې مشکل ده چې دا کوم یوناني دوا چې د سنگر دی یا بل دغه شی دی فلوکساسین دی دا ګولې خو ممکن نتیجه نه ورکوي ډاکټر سلام، نو کوم د مخصوصه دوا به راوخی؟
څه مشکل ده تا
مشکل کوم دا دی بده کې مشکل ده
څه درد لري پته شو کې دی یا بډوډو کې دی ټیګ دی څه مشکل درته پیدا شوی چې ته دوا غانې خلې؟
درد دې په بډوګ باندې درد ملانین دي خو یې خیا د سوزا کانه من کله وخور سره وي بیا دا سنگل چکا کوي وخرم ډیر وخت وخرم بیا خیا ما بیا نو دوا یې مو چې حکومت نتیجه نه ورکوي دا
رانی امتیاز خود ور سره نه سوځي د تشو امتیاز و یارانو معاینات دې کړې تلویزیونی معاینه دې کړې که په خپل سر باندې درمل خوري؟
یا لمخه مې کړې دي اوس مې پیلا نه دې کړې موږ په سارا کښې و لمخه مې کړې کومه نتیجه خاص نه ده ورته زما لیکه کښې کم چېرته
ښه زمونږ سره اوس انشاءالله زړه پورې ځواب به در کړو. مهمه خبره خو دا ده هر هغه څوک چې د ملا یا د تشو دردونه ولري ضروری نه ده چې دا به د پښتورګي لامل وي. کله کله داسې کېږي چې ناروغ د ملا یا د ستون فقرات یا خپله د سپاینل کارډ یا یعنی خیشوکی دردونه لري دغه خپل مهرې سره نږدې شوی وي د فشار لاندې وي عضلي عصبي دردونه هم کولی شي حتی ځینې خلک د دندې له امله مثلا ځینې خلک دی په چوکۍ باندې د ډیر وخت لپاره کمپیوټر ته کینی کله چې دوی راپاسیږي یا به د غاړې شخوالی لري یا به د ملا دردونه یا ځینې خلک په کلو بانډو کې شاقه او وزمین او درانه کارونه کوي چې دغه کارونه هم کولی شي چې د ملا دردونه راوپاری نو ښه خبره دا ده چې دا ورور باید د یو معالج ډاکټر سره مشوره وکړي او بالاخره بهترینه اسانه او ارزانه معاینه چې د تلویزیوني معاینه ده تلویزیوني معاینات به د ده وګوري چې آیا په پښتورګو کومه ستونزه نشته دی د پښتورګو اندازه یې نورماله ده تیګه لري که نه لري التهابي حالت شته که نشته حتی مثانه هم ورسره کتل کیږي که چېرته التهابي وي او په زمین کې که د رڼو میتیازو معاینات هم وکړي لازمه درملنه به ورته وشي او انشاءالله د دې ستونزې څخه به په امان پاتې شي.
سلامت باشین ډاکټر صاحب. برادر دیگه ما روی خط هستن، عبدالله از قندار. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام
برادر، خوش آمدین به برنامه، بفرمایین.
ډاکټر صاحب سلامونه وایم. ډاکټر صاحب می دا پوښتنه ده چې دغه چې خپل د معاینات نیم وکړي خو هغه داسې کمزورې معاینات مې وکړي هغه راټول شی نهشته او دغه چیزې مو چارې چې مې دي دا هغه وچې مو چارې دا ده چې سوځي ډېر ګرځم بېخي چېخ بېخي ډېر ګرځم.
ته شو میتیازو کښې خو د وینه نه راځي عبدالله جانه؟
یا شی نهشته هغه نهشته خو داسې چې اوبه وڅښم مثلا یا تورې چای دا مې ډېر ګرځي.
ښه، سوخت خو ورسره نه لرې؟
یو وخت بېخي داسې ګ
ښه، زیاته تنده خو ورسره نه لرې؟
تنده لرم چې یوازې به اوبه هم درته څښم داسې په نیم.
څو کلن یې؟
داسې درویشت څلرویشت کاله عمر مې دی.
ښه، او خوراک خو ورسره ډېر زیات نه کوې؟ لوږه خو دې ډېره نه ده؟
دوه ژنګې داسې بیا اندازې ده ګای چې وژېتم دا پته مې لګیېږي وژې مې داسې اندازې ده ګای وژېتم ګای نه وزي کېږم چې وژېتم دا پته مې لګیېږي.
ښه، وزن خو دې نه دی بایللی؟ یعنی د پخوا په پرتله خو کم شوی نه دی؟ سمه ده، زما سره ملتیا وکړه. عبدالله جان د کندهار څخه تیلیفون کړی دی چې تشه میتیازې مې سوځي، اوبه ډېرې څکمه او ډېر زیات مې ځغلوي. لومړنی علت زیاتو تشو میتیازو کولو ممکن هم دغه خپله سوزاک اوسي. ولې نور علتونه ما ترې ولې ځینې پوښتنې وکړو چې تنده خو دې زخته ډېره نه ده او لږه خو دې نه ډېریږي، د وزن بایلخت، کله کله د شکرې ناروغي هم په دغسې شکل سره راښکاره کیږي او احتمال یې موجود وي. نو د عبدالله جان څخه مې خواهش او هیله دا ده چې دا باید د یو داخلي متخصص ته رجوع وکړي، خپل مکمل معاینات وکړي او د ساده د رڼو میتیازو د معایناتو نه شروع، حتی که د شکر معاینات هم خپل وکړي او د تشخیص مطابق به ورته ډاکټر صاحب انشاءالله دوا او درمل ورکړي، خدای پاک به ورته شفا ورکړي.
حتما. باز هم یک شنونده همیشگی ما توخی صاحب از ولایت زابل روی خط هستن. سلام علیکم توخی صاحب.
و علیکم سلام. این کار و خیلی محترم المحنه در سرسر تا خیلی بینیم در سلامون و رنده کنم تا دیگه لستاسی قبول که او تاسی بگیر شد مرض په حقل برنامه
تشکر تو خیصیب سلامت باشیم.
همسه که پستنی لرو او نظریات لرو
بفرمایم بگوین
موضوع لبرکتر صاحب جا خود پستنه بکن.
بفرمایم سوالات تانا مطرح کنید تو خیصیب.
لمحترم دفتر صاحب جا خمی دا پستنه در سی دا گردی یا دا بگوگی دا مدیدی نخشی او علامی او قرائینی چی فیدی سی آغا مفتوفی سی دا دیش کارا علامه چه علامه که دلیسی او بل کچیر لیو انسان زخه یو گرده لری که تا کلی توگه نیست نابوده سی آیا انسان کوله سی سی پر یو گرده باندی و خپل وند و حیات دوام ورکی نداره نکستنی دی بدیهی سی دی دواب را کی لکسی شکر.
تشکر توخی صاحب. بشنوین از طریق رادیو، بفرمایید دکتر.
جنابی توخی صاحب دیر از رپور پختنه وکرلی د بادودو د ناروغه و علامه زختی دیری دی. ممکن پا ناروغ که فقط یو دول علامه را اخکاره شیم. هغه د تشو درد. دغه درد ممکن پا تشو که موجود بی. یا درد ممکن د ملا تیر خواهت انتشارو کی. یا کلا کلا که چیر تا د بادودی سخا کمتی گه خطا شی او پایپونو تا غرزیگی نو د تشی یا بادودی د درد سره سره با مریض ته په ناصافي ډول باندې کانګ یا استفراق یا زړه بدی رامنځته کیږي او ممکن ناروغ وي چې ډاکټر صاحب په تشو میتیازو کې وینه راځي. د دې سره سره ممکن که چیرته میکروب ورسره زمیمه شي ناروغ به تشو میتیازو ته ډېرې زیاتې منډې وهي، زر زر بزی لګې لګې میتیازې به کوي او وایي چې ډاکټر صاحب د سر مثانه په اساسي شکل سره نه تخلیه کیږي. خو د دغې اعراض و علایم نظر ماشومانو ته، ځوانانو ته او زړو خلکو ته فرق کوي. هغه کسان چې د هغوی عمر یا منګ ډیر زیات وي او د پروستات غوټه یې هم ورسره غټه شوې وي، ممکن دا خلک ووایي چې ډاکټر صاحب زما تشې میتیازې چې دي دوه تاره راځي، په سختۍ باندې تشې میتیازې کوم او زور وهمه او بیا هم مثانه مې په اساسي ډول سره نه تخلیه کیږي. دغه په عمومي ډول سره نښې نښانې دي، خو د دې سره سره ځینې سیستمیک اعراض و علایم هم که چیرته موږ او تاسو نظر هر مرض ته بیا فرق کوي، که چیرته یو ټی آی یا یورینری ټرکت انفیکشن یا د سوزاک مسله من سره چې ممکن د دې ټولو علایمو سره سره مریض ته تبه لړزه پیدا شي، زړه بدي کانګې ورسره پیدا شي، بې اشتهایي پیدا شي، نو که چیرته خدای نخواسته پښتورګي عدم کفایه خواته تللي وي، په هغې کې بیا خپله نورې نښې نښانې منځته راځي چې د یوریا سبب به څومره په وینه کې لوړیږي دومره وړاندې به نه درومو. ولې راځو دویمه پوښتنې ته چې دا ډېره زړه پورې پوښتنه ده. وګورئ الله جل جلاله انسان ته ولې دوه سترګې دوه ګردې ورکړې دي، تا په دې معنا باندې که چیرته یوه ګرده خرابه شي او وویستل شي بله ګرده به د دې ګردې په ځای باندې دنده اجرا کوي، او دغه ګرده الله پاک ورته امر کوي چې د بلې ګردې په مقابل نه یوه خو نشته دی، د خپله ځانګړې ګرده چې دا ځان غټوي دا به په فیزیولوژیک ډول سره غټه شي او د دواړو پښتورګو دنده به په ډیر ښه شکل سره اجرا کوي. که چیرته د همدغې یوې ګردې څخه موږ او تاسو په ښه شکل سره ساتنه وکړو تر څو چې موږ او تاسو الله هم څومره عمر ټاکلی وي، کلونه کلونه حتی یوه لسیزه دوه درې پنځه لسیزه کولی شو چې په همدغې یوه ګرده باندې موږ او تاسو ژوند وکړو، هیڅ ګواښ به انشاءالله نه اوسي.
سلامت باشین برادر ما صابر از ولایت هلمند روی خط هستن. بله
سلام علیکم.
سلام صابر جان.
سلام نو ډاکټر
صاحب. صابر جان خوش آمدین به برنامه، بفرمایین.
از ما ډاکټر صاحب خدا غا سوال چې زه خپل بده کوم مریض لره ما اما په ذات په دار وي ما یو بده کوم چې دغه هغه چیر کلری زه زه خدا غا خپل لره ما چې زه کوم خوراک ته دې سره زه کوم کوم خوراکونه استعمال کوم د
چیش
تخفریه زیاد وکم کم دوایی دیر زیاد وکم نه انشالله چیزی گفتنی ندارم. گفت که یک چیزی که با شما بدبختانه در جامعه خود یک اصلا رسم رواج شده گرده چرگ داره، از برای خدا با کدام دلایل گرده چرگ داره؟ یک مریضی که همیشه کمردردی داره، هیچ اعراض و علایم شواهد میکروب نمی داشته باشم، پس طور مثال ما با یک مریض خود معاینات عادی ادرار توصیه میکنیم، ادرارش پاک صفا پیش ما و شما میآیم، از نظر سونوگرافی هم یا از نظر معاینات تلویزیونی گرده از نظر سایز و شیپ و منظر هیچ چیز مشکل نداره، ولی بازم بازی مسائل هستن که چرک داره. ای یک اصطلاح بسیار غیر علمی بی جای هستن. صابر خان په یاد ساته چې د پښتورګو چرک چه ده، دا کله کله دغه مسانه کې التهابی شي یا خپل پښتورګي په التهاب باندې معروض شو چې هغې ته موږ او تاسو نفرایټس وایو، د پښتورګو التهاب پیالو نفرایټس، د پښتورګو د پلویک الیسل سیستم التهاب، پایو نفروسیس خپله په پښتورګو کې د زو او چرک راټولېدل چې هغه بیا په داسې شکل نه وي، هغه یو شدید حالت دی، ممکن مریض پکې بستر شي او د بستر دوامدارې تداوی ته اړتیا ولري. خو ټولو هغه اورېدونکو ته چې زما غږ د افغانستان په ګوټ ګوټ کې او حتی په نورو ځایونو کې اوریدي، که غواړی چې پښتورګي سالم اوسي، اوړی راغی هوا ګرمه شوله، هر انسان باید د دریو لیټرو څخه په څلیرویشت ساعتو کې زیات مایعات واخلي. ای مؤثر هستن خصوصا برای کاهلان، نه برای اطفال. طفلی که مثلا 5 کیلو 6 کیلو 6 7 ماه باشه و 3 لیتر آب برش بده خیلی زیادتر ظلم هستن. نظر به اقلیم، نظر به درجه حرارت، نظر به جسامت و نظر به سن، نظر به وزن باید مایعات کافی باید بگیره. یک چیزی که بسیار مهم هستن که ما باید یادآوری کنیم، انسان خودش یک لابراتوار است. امی سیستم اطراحی ما و شما یک لابراتوار است. در وقتی ادرار کردن باید ما شما به طرف ادرار خود سیل کنیم. اگر ادرار ما شما رنگش مثل آبوار پاک بود، بیرنگ بود، زرد نبود یا قهوه‌ای نبود، ای به این معنی که ما شما به اندازه کافی مایات اخذ نبودیم یا گرفتیم و کدام مشکلی که در آینده پیش روی داریم نداریم. صابر جان او بابا په کافی اندازه باندې اخلي، ته شو میتیازو ته بګوري چې میتیاز دې رانی وي، په دې باندې پوهیږه چې ستا پښتورګي سالم دي او آینده کې د تیګو د جوړېدو څخه مخنیوی کوي. نو دای بهترین لاره ده چې باید په سلی رساتو کې حداقل منګه تاسو اتو نه تر 12 کلاسو پورې دا اوبه یا شین چای یا مایات واخلو.
سلامت باشین ډاکټر صاحب. برادر ما قاری اسدالله اسلام الدین از تخار ریخت هستن. بله سلام علیکم.
سلام و چاش بخیر دارم بر شما و همکارا و شنونده عزیز شما، مهمانی عزیز شما دکتر صاحب. یکی از دوستای ما تکلیفی گرده داره، گردیش بعضی اوقات ایتو میکنه دست داره. این از دکتر صاحب میخواستم معلومات بگیرم که علت چی است. چندین دکتر رو مراجعه کردم، میگه مشکلی ما حل نشده. میگه میگه برای اوزاد بتونم این باره.
چشم انشالله با ما در مورد باش انشالله.
دکتر صاحب بفرمایید مورد سوال برادر.
جناب قاری صاحب اسلام الدین گفته که اقاربش درد گرده داره. این باید تشخیص تفریقی شوه که آیا این درد واقعا مربوط گرده است یا خیر. باید با یک دکتر ورزیده متخصص داخله، حتی جراحی باید مراجعه کنه. اولین چیزی که در تشخیص امراض یک تاریخچه مکمل باید گرفته شوه. بعد از او معاینات فیزیکی مکمل و بعد از آن معاینات زمیموی لابراتواری از قبیل معاینات ادرار، از قبیل معاینات تلویزیونی یا التراساوند، حتی بعضی اوقات التراساوند تلویزیونی معاینات بعضی امراض تشخیص کرده نمیتونه که ما شما ضرورت به آی وی یو یا انتراوینو سیروگرافی یا مواد زرقی را زرق میکنیم و حتی وظیفه گرده را در مدت 45 دقیقه ارزیابی میکنیم که آیا این گرده وظیفه بالخاصه خود داره یا خیر. حتی معاینات سی تی اسکن، ام آر آی و بعضی معاینات به نام رادیو نیوکلیر ایمیجینگ که امروزا در چهار اطراف حتی در کابل هم خوشبختانه به نام دی ام اس ای و دی تی پی ای صورت میگیره که حتی تمام وظایف نرمال کلیوی را به شما نشان میده. اینی باید رد شوه که این دردی که از اقارب اینها داره و جناب قاری صاحب میگه که هنوز تشخیص نشده و مریض هنوز درد داره که آیا این دردش مربوط به گرده میشه، آیا مربوط به عضلات است، مربوط به اعصاب است و یا مربوط به ستون فقرات هستند. چون معاینات متممه باید صورت بگیره و پیش یک جراحی عمومی باید مراجعه نمایید.